السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل ملیحا میرزاده او تکنیکی همکار جانتر به تاسو سره یو په دې خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د کراچۍ په حالاتو ځینې مرکې او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه د ملیحا میرزاده نه واورو. السلام علیکم، ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. نن په کراچۍ کې پر یو بس د ډزو په پیښه کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې نن د گوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه روانه ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د یوکرین بحران په اړه باید د فروری د ډزبندۍ له وزنامې درناوی وکړل شي. تفصیل: په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې 30 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګیا کې نن سهار د 9:30 په خواوشا کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله موټر سایکل سپرو وسلوالو په یو بس ډزې پیل کړي، چې په نتیجه کې تر اوسه د 30 کسانو د وژنې پخلی شوي او د 40 په خواوشا کې ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د 60 په خواوشا کې کسان سوار وو چې د ښار په عائشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وو. کې 25 نارینه او 14 ښځې شامل دي. د جندله نومې وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه خبرې کیږي. د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې هغه د داسې غونډو له لارې غواړي چې د مهمو قومي مسلو حل په مشاورت سره راوځي او ټول سیاسي مشران سره کښېني. د پاکستان د پلاننګ او ترقۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د غونډې ګډونوالو ته د اقتصادي لارې په هکله د بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې دوی داسې یوه ډانچه جوړه کړې ده چې ټولې صوبې د یادې پروژې د بے برخه پاتې نشي. هغه زیاته کړه چې د دې لپاره دوی د ګډې همکارۍ او کمیټي جوړه کړې ده چې د شاملو منصوبو منظوري ورکوي. دا ګام تر هغې وروسته اخیستل شوی چې سمودې رئیس په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان په مرکزي حکومت نیوکه پیل کړي چې د چین په مرسته د جوړېدونکو کاشغر گوادر اقتصادي لاره نقشه بدله کړې ده، او د دې دواړو صوبو پر ځای اوس له پنجاب تیرول غواړي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. په اسلام آباد کې بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پرون مازیګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي او د نوې نقشې په عملي کولو سره د وړو صوبو حقوق تر خپلو لاندې نه کوي.
منگلا کاریڈور پکار دے، منگلا سڑک نے پکار دی بنگ پر روٹ بنے دو کا کئی پر روٹ او کاریڈور کے باید چ منگ ٹول پدے فرق پوئی شو. کاریڈور دشپک شیون نوم دے، یعنی یو موٹر وے، یو ریلوے، یو فائبر آپٹک کیبل، سلورم پکے تیل و گیس پائپ لائن، پنزم پکے آزاد تجارتی مرکزونا، شپگم پکے صنعتی زونا، دا ٹول بس منگ پر روٹ جوڑی گی نو منگا منو دے تر اگلی منگ چ اسلام آباد پدے پوئے کو چتاسو منگ دو کا کولے نشے اوش پہ تک کالم دو کے پڑ لی نور دو کے نخرو.
دا او د پښتونخوا ولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې د مظاهرې پر مهال خبرې کړې وې. د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه عوامي نشه ګوند روانې میاشتې په 14 نیټه په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه هم راولېلې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په ګاډي په وسلوال برید کې د دې ادارې دوه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتېري وژل شوي. د ځایي پولیسو په وینا پېښه د نهې په مازیګر د کولاچی تاڼې په دودو کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په ګاډي ډزې وکړې. د پېښې په تحریکې طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د روانې میاشتې په 14 نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر ګورنر هاوس پېښوره د سایکلو ریس کیږي. د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم سعید اختر نن مشال ریډیو ته وویل
9 بجې په سټارټ اخلي او د دې اختتام چې دی دا په پېښور کې کیږي. ګورنر هاوس ټول پاکستان چې کوم رجسٹر ټیم دی فیډریشن سره هغوی به دې کیسه اخلي. فرسټ انعام چې کوم دی عمره پیکج دی، سیکنډ چې کوم دی 125 موټر سایکل دی، ټول چې کوم دی 20 سی سی موټر سایکل دی او هغې علاوه کیش پرایز دی.
ټاکل شوی ده چې په ریس کې به دوه اویا سایکل چلون کی د نوی کیلومتر فاصله وهی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې یو شمېر وسله وال مخالفین د دې ولایت جامع جمعه ته ننوتلي او له هغه ځای د ولایت پر مقام ډزې کوي. د دې ولایت یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسله والو مخالفینو په ډزو کې د هلمند ولایت د ولسي پولیسو عمومي قوماندان محمد ګلاب ایوبي وژل شوی او جګړه اوس هم جریان لري چې یو برید کوونکی پکې اوس هم مقاومت کوي او یو پکې وژل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لازنامې عمل وکړل شي. دا تر هغې وروسته ده چې کری تېره ورځ له روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین سره اوږدې خبرې اترې وکړې. په ترکیې کې د نیټو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې د وینا په وخت کری وویل چې اوس وخت راغلی چې په یوکرین کې روس او بیلتون پال د فروري په میاشت کې د بیلاروس په سرحد منځ کې د شوې ډزبندۍ پر لازنامې عمل وکړي. د ترکیې په انطالیا بندري سیمه کې د نیټو دوه ورځنۍ غونډه کې به د یوکرین بوران په ګډون په منځني ختیځ شام او عراق کې په غیر مستحکمو حالاتو خبرې کیږي. کری چې تېره ورځ د روس په سیلاني سیمه سوچي کې له پوټین سره د یوکرین په بوران خبرې وکړې ویل چې یوه ډېره ښه موقع ده چې د یوکرین د بوران یو یقیني حل راوځي او قرارداد ته لاره هواره شي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل روس باید د یاغیانو ملاتړ بند کړي او له ختیځ یوکرین نه خپل ځواکونه وباسي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان په سیکرټري جنرال بان کی مون پرون غږ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر ښکېلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د 15 ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته شوي اوربند عملي کړي. د شورا په بیان کې ویل شوی دي چې د ملګرو ملتونو په رهنمایي د په دغه مذاکراتو کې ټولې خواوې ګډون وکړي او د دې مشري باید یمنیان وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي اسماعیل اولد شیخ احمد پرون یمن ته خپل لومړی سفر پیل کړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال د احمد الله نورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104.50 روپۍ، یو پاونډ 158.50 روپۍ او 109.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 23.10 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسوورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
دا د انسانیت قتل ده. اسلام خو د انسانیت څخه د تحفظ کوي.
نن د پاکستان وزیر اعظم په بلنه د کاشر گوادر کوریډور په موضوع یو ټولګندیز کانفرنس را بلل شوی دی.
دی دا روټ 2500 کیلومیټر اوږد کو او لاهور کراچی ته بوتلو. وړو صبح سره چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیډرشپ دا غیر جمهوری سوچ دی.
د روانې میاشتې په 14 نیټه به د مومندو غلنې نه تر پېښور گورنر هاوس پورې د سایکلونو د ځغل لوبې کیږي.
کم سایکل سی دی په دی باندې یو ریس کړی او تیر کال چې ډېر کامیاب وو په هغې کې ډېر ښه پلیئر مخې ته راغلي وو. انشاءالله زموږ کوشش وي چې د هغې هغه وینر رنر او کم ترډ پوزیشن والا چې وو هغه موږ دغه مقدسه ته واستو.
د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې په یو بس حمله شوی ده چې پکې د چارواکو په وینا 3 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 14 ښځې هم شاملې دي. ویل کیږي چې په کراچۍ کې د دې نوعیت دا لومړی پیښه ده. د دې نه وړاندې داسې پیښې زیاتره په بلوچستان صوبه کې شوي دي. په دې بس کې د اسماعیلي فرقې خلک ناست وو چې د زیارت لپاره روان وو. د حملې ذمهواري وسلوالی ډلې جندالله منلې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په سفورو ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمېر درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په وژل شوو کسانو کې ویش نارینه او شپاړس زنانه شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، حمله کوونکي په موټرسایکل راغلي، بس ته ورختلي او بیا یې له نږدې څخه په بس کې په ناستو کسانو ډزې کړي دي. لومړی دوی په بس کې سورو کسانو ته ویلي دي چې سرونه ښکته کړئ، بیا یې په دوی ډزې شروع کړي دي. له دغې ځای څخه یو پمپلیټ هم ترلاسه شوی چې پکې لیکل شوي دي چې په شام او عراق کې چې کوم خلک وژل کیږي دا د هغې بدله ده. نوموړي زیاته کړه، حمله کوونکو ډېر کسان په سرونو د 9mm تمانچو په ګولو ویشتلي او د دوی د طریقه کار نه داسې معلومیږي چې دوی مسلکي حمله کوونکي وو. د پیښې د ځای سره نږدې میمن هسپتال واقع دی. په پیښه کې مړه شوي او ژوبل شوي ټول کسان دغه هسپتال ته وروړل شوي دي. ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د یاد هسپتال مخې ته ځای په ځای شوي او د پیښې د قربانیانو د خپل خپلوانو پرته هیڅ چاته د دننه تلو اجازه نه ورکوي. د پیښې په ښکار شوي بس کې نږدې شپېته کسان ناست وو او دوی د عایشه منزل په سیمه کې واقع د اسماعیلیانو عبادت ځای ته په لار وو. په کراچۍ کې رامنځته شوې دا پیښه د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د دې نه مخکې دا ډول زیاتره پیښې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې رامنځته شوي دي. د سیند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د یادې پیښې سخت نوټس اخیستی او د اړونده ادارو څخه یې په درې ورځو کې تفصیلي رپورټ غوښتی دی. سید قیم علی شاه وایي چې دا بس تلو نه د دې سره پولیس په کار وو. دا چې د دې سره پولیس سرتیري ولې نه وو، دوی نه وو غوښتلي یا په دې کې چا غفلت کړی دی، ما په دې اړه د ډی ای جی او آی جی څخه پوښتلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی. د دې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو د زرګونو کسانو د نیولو دعوه کړې ده. د اپریشن په دوران کې ګڼ شمېر کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي هم دي. د جندالله وسلوالې ډلې د یادې حملې پړه منلې. د احمد مروت په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې ویلي، د دوی څلورو حمله کوونکو دا برید ترسره کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی نه تاسو اوریدل چې نن د کراچۍ په سفوره ګوټ سیمه کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د یادې پیښې په اړه زموږ همکار مجید بابر له خبریال ضیاءالرحمن سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا په سیمه کې د دې نوعیت لومړۍ پیښه ده. دې زیاتوي چې په کراچۍ کې اسماعیلي فرقې خلک ډېر پر امن دي، خو بیا هم د داسې پیښې سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي
کراچۍ کې د تېر دوه درې میاشتو نه موږ داسې غټ څه واقع لیدل نه وه، او دا واقع داسې کړي د شیګانو تاسې پخړه وشي کوم اسماعیلي کمیونټي ته پغمان شوګا، او اسماعیلي کمیونټي ډېر پرمان نوټې کاروباري خلک دي په کراچۍ کې. تو په دې باندې څه کالونه د حملې شروع شوې دي. دوه کاله مخکې په دې باندې میټرول په کریمباد علاقه کې په دې په عبادتګاه باندې اتیکونه شو، هغې څه کسان مړه وو. دا یو نوی ټرینډ دی امر شو. د بسونو داسې واقعیت موږ لیدلي چې کوټه کې مخکې شو، بغیر برسانې هم شوې دي. کوم مزاره کې بوټي روانې هغه باندې اټیک وشي، شیران کې بوټي روانې. دا ټرین دلته اوس دلته هم راغلی په دې کراچۍ ته. دا ډېر یو خطرناک ټرین دی.
ضیا صاحب، که دا راته ووایي چې دا په اسماعیلي فرقه لکه تاسو وایي دا ډېره پرامن خلک دي، دا عمومي توګه چې په پاکستان کې په شیعاګانو کوم بریدونه کېږي دا هم د هغې یوه حصه ده که نه دا د اسماعیلي فرقې ځانګړی هدف دی؟
نو ما دا خیر شي دا بالکل هغه حصه ده. څنګه دا په کراچۍ کې مخکې دوی کوم او دومره دوی پولیټیکلي انوالو نه وو، څه ورته خیال نه وو. او اوس د دوی ډېر دغه وشو لکه اوس د دوی پټاکټ لو دوی راړو. کراچۍ کې نور وړې وړې فرقې دي، بوریان دي.
زورمن صاحب، په کراچۍ کې تیرو څو مدونه جبنۍ، نسلي او چې کومې سیاسي شخړې وي یا هدفي وجنې وي هغه بندې شوي دي، خو فرقه ییزې شخړې نه بندېږي. څه وجه ده؟
دا د دې کراچۍ دا ټایم ټو ټایم دا کله کم شي کله زیات. لکه تیر بم په دې لس کالو ټرینډ ګورو، دا یو دوه کاله ختم شي بیا راوځي، بیا ختم شي بیا راوځي. نو ماته خیال دې چې رشي کله انتظار کې کله چې اپریشن تیز شي نو دوی انډرګراؤنډ شي، کله چې اپریشن بل فلو شي د قانون کوم د پولیس یا رینجرز کوم دغه چې هغه تدیم نه لګدل شي هغه چې ختم شي نو بیا راوځي. او بل کوم چې په دې کڅه کې کوم شی روان دی، لکه چې په دې سیریا کې روان دی، یمن کې روان دی، دا هم آلریډي په ایران سعودي عرب وخت وار دی، هم ډېر افیکټیبل کار مانی دام کله زیات شو کړم شي.
د کراچۍ عمومي صورتحال کې تاسو مذهبي هم هنګه یا مذهبي همغږی باره کې تاسو څنګه حالات ګورئ؟ د دغه ځی ټولنه مذهبي حواله سره څنګه ده؟
کراچی خلق سره تعلق نشته اند خلق وی لکم انټرسټیکټ یا کوم مختلف فرقو مزاجو بارے کې داګه ده دي اور خلق دم پتا چې دا اگر یو گروپ ساتي کوي نو غدي داګه فرقه سره هغه د کمیټه خلق سره کار نشته لکه بالکل لکه موږ دا څنګه نه کوم چې په ټیک په سیسټم کې کتلې یو کمیټه واري بلد کمیټه نه ټیک شروع کیده دا چې موږ ساکرین په کراچی کې پوهندل.
تاسو د خبریال ضیاء الرحمن مرکه اوریدله چې زم همکار مجید بابر سره د کراچۍ په حالاتو کړي وه. په کراچۍ کې نن په یو بس د حملې په نتیجه کې 340 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې مذهبي عالم کاری محمد عثمان سره زم همکار مجید بابر مرکه کړې ده او دا غنه یې پوښتلی دي چې اسلامي تعلیمات د داسې ډول پیښو ته په کوم نظر ګوري. نو کاری محمد عثمان زیاتوي
رورا دا یو انتہائی دس لوی او بدترین ظلم دے ددی وین تسری پا جبا خبر ناراضی او اسلام ددی قطعا اجازت تا ور کئی اسلام کی ددی اس قسم گنجش نشتے دے
خیر سے د ڈیرو مدونا پا پاکستان کی فرقئی زش خڑے دوام لری. نو پا پاکستان کی بیا ستاسو گنتا عالمان د دا ډول بریدونو په کلکه غندنه او بیا دغه ټول خلک را یوځای کولو کې ولې ناکام دي؟
جی موږ خو همیشه دغه د داسې قسم کاروایی مذمت کړی دی د هغه خلاف میدان ته وتلي یو. اوس هم دغه وایو چې د دې دا نه شیعه کولی شي نه سنی کولی شي نه بلې فرقې والا کولی شي. دا بالکل کافر دي او د کفارو کې هم د دې سره دغه نشته ده. دا د انسانیت قتل دی. انسان د اسلام خو د انسانیت څخه د تحفظ کوي د انسان د هر یعنی اسلام کې د تمام حقوق او تحفظ موجود دی. بیا دا هر چا ته تحفظ ورکوي. اسلام خو دسې د انسانیت قتل قطعا اجازت نه ورکوي. زه د دې خبرې خو سختۍ سره تردید کوم او دا کندم کوم چې د دې کاروي د اسلام او د فرقې سره هیڅ قسم تعلق نشته. ماشومانان بچي او ښځې دا خو په هغه یعنی په هر میدان کې په هر ځای کې دو ته امن ورکول کېږي. په دشمنانو کې هم چا بل دښمني وي هغو کې هم د دې قسم خلکو ته د امن ورکولو اسلام درس ورکوي چې جایت یا دغسې ظلم. نو دا او بل خبره دا وایم چې دا د پاکستان د حکومتونو انتهایی ناکامي ده. دا صرف چې د نمایشي او کاروایا نه کیږي او بنا خلق ونیول شي هغه قتل هم په هغه پولیس مقابلو کې قتل کړی شي هغه د دې هیڅ قسم د منفي سرګرمیانو سره تعلق نه وي. او کوم خلک چې دغسې کار کوي هغو ته څوک نه سره نږدې کیږي نه هغو ته سره هغو باندې لاس نه اچولی کیږي.
تاسو د مذهبي عالم کاری محمد عثمان مرکه اوریدله چې زم همکار مجید بابر ورسره د کراچۍ د نننې پیښې په اړه کړې وه. تاسو د دې پیښې په اړه معلومات زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم کتلی او اوریدلی شي. او اوس دا وخت را سره رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرښه ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشر گوادر اقتصادي لارې په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یوه غونډه رابللې ده. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره ده. نو رابعه اکرم خان دا راته ووایه چې آیا دا غونډه روانه ده او که نه، په دې غونډه کې په نورو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي؟
انیسا پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لر کولو لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه چې ده لا اوس هم چې ده روانه ده. انیسا غونډې ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقي او منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې زه ټولو ته دا باور ورکوم چې د پروژکټ کې ټولې صوبې شاملې دي او هم پخوانۍ لار چې ده هم هغه په هغې باندې به کار کېږي او منصوبه دا کومه منصوبه چې ده دا یو مشترکه خوشحالۍ باندې مبنی ده. د کمپیوټر د سلایډز په لارې وفاقي وزیر احسن اقبال د غونډې غړو ته د دې پروژې اهمیت د دې په منصوبو او په دې عمل درآمد او د چاینا د صدر د دورې اثراتو په اړه چې دی د غونډې چې کوم اراکینو هغې ته یو تفصیلي بریفینګ ورکړو. نوموړي وویل چې په دې پروژه کې به په مختلفو علاقو کې چې کم های ویز یا سړکونه چې دي هغه به جوړېږي. دا شان دا وویل چې د دې منصوبې په مهم کمې چې برخې دي نو په هغې کې توانایي انفراسټرکچر او انډسټریل زون چې کوم دي هغه شامل دي. احسن اقبال په وینا چې پاکستان په ترقۍ کې کم لوی خنډ دی نو هغه د توانایي بحران دی، او د دا وویل چې د حکومت دا وړومبۍ ترجیح ده چې توانایي بحران حل کړي. د دا هم وویل چې د دې پروژو د لارې به چې کوم دی لس زره میگا واټ پورې چې بجلی ده نو هغه به په نیشنل گریډ سټیشن کې هغه شاملېږي. د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا چې دا یو اوږد مهاله پروژه ده چې کال 2030 پورې به سر ته رسي، او د دې نه چې کوم دی د دې منطقې درې ارب ولس به چې دی هغه فائده اوچتوي. انیسه، د دې نه علاوه هم په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې موږ له به فیصله کول وي چې هر حکومت راتلون کې حکومت ته بهتر او یو ښه پاکستان ورکړي. دوی د اقتصادي رادارې چې کومه فائده به ده هغه به صرف او پاکستان او چین ته نه وي بلکې ټولې منطقې ته به وي.
سمه ده، ډېره مننه رابع اکرم خان. اورېدونکو، تاسو ته رابع اکرم خان نه اورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم نن د دې هېواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر کاریډور په اړه د معلومات ورکول لپاره یوه غونډه رابللې ده. رابع اکرم خان وویل چې په دغه موقع د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال وینا وه چې د دې پروژې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسېږي او په دې کې به ټولې صوبې شاملې وي. بلخوا په داسې حال کې چې دا غونډه هم کېږي، تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې لارې د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجونه شوي دي. د پاکستان مرکزي حکومت وایي چې دوی به په دې غونډه کې د کاشر گوادر اقتصادي کاریډور په اړه د نورو ګوندونو د اعتراضاتو ختمولو هڅه کوي، هغوی به په اعتماد کې اخلي. خو بلخوا د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې که حکومت د دې لارې په برخه کې د ولس ته مطمئنه کولو خبره کوي نو باید چې د کاشر گوادر لارې په زړه نقشه دي عملي کارونه پیل کړل شي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینو نورو ګوندونو د پختونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهدارې د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید دې لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقۍ په کارونو کې دې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشر گوادر لارې نقشه یې بدله کړې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پختونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي، خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي.
نواز شریف حکومت چې کم کار کړی دی ادارې چې دوی په باقاعده اخباراتو ته اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کاریډور د موټر وے په لاره باندې د برهان نه خانپور، د خانپور نه اسلام آباد، اسلام آباد نه لاهور، لاهور نه ملتان، سکر، حیدرآباد، کراچی او بیا کوسٹل ہائی وے باندې گوادر ته بوځي. نو دا خو بالکل بدل ده دی ہوئی چې ستاسو لاره چې کومه ده د کویټې نه والا تر ډیخان او میاواری والا پورې دا به سړک جوړیږي. نور د پنجاب په دې خوږو خبرو، پښتو خبرو، لوندو جبو باندې موږ دوکه خوړلو ته تیار نه یو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي شاه فرمان له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د بد امنۍ خبره راشي نو مرکزي حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا پوله له افغانستان سره لګېدلې ځکه ورته تاوان رسیږي. خو د شاه فرمان په وینا چې د ترقۍ خبره کېږي نو بیا خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک کیږي.
خو چې کله د روډ خبر او د روټ خبر رااله چې د کاشغر دا کم روټ دی چاینا سره نو هغه هم زمونږه فرنٹ لائن هي صوبه یو او دی دا روټ 500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچۍ ته بوتل وړو صوبو سره چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غي دا غیر جمهوریت سوچ دی.
بلخوا هم نن د پاکستان مرکزی حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې بعد د کاشغر گوادر کوریډور پاړه بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرؤف لالا بیا وایي چې که حکومت د کاشغر گوادر لارې پاړه د ولس ته مطمئنه کولو خبرې کوي نو باید په زړه نقشه د عملی کار پیل کړي.
موږ وایي دا خبره صحیح ده چې ته وایې معنه ده بدل کړي نو د دې عملي ثبوت به دی چې ته به په مغربي روټ باندې چې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات، کلات نه کوټې، کوټې نه ژوب او د ژوب نه ډیاري خان پیښور او بیا مفده دي مړو پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دراسي د دې روغ د جوړولو او د موټر وے د پراخولو د دې روغ ته هغه شت ورکول چې پر دې باندې د کارګر د روپ کم ضرورت دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو ځای چې دی را شروع کړي نو به د دې وطن ولس چې دی پر دې به اطمینان وکړي.
بلخ عوامي نېشنل ګوند د کاشر گوادر راهداري د لارې پنجاب ته دا اړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې ده. بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مئی په 14 په رابلل شوي ټول ګوندیز غونډه کې د کاشر گوادر کوریډور په اړه د ټولو ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشګر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغې د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یوه غونډه رابللې ده چې پکې به مرکزي حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشګر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دې وي چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دوه رسنۍ دوره کې د 46 بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بېلابېلې پروژې لاسلیک کړې وې چې پکې د چین د کاشګر نه د پاکستان تر گوادره پورې د سړکونو جال غځولو تر ټولو لویا او مهمه وه. مشال ریډیو تاسو سره اوس په لاړ شو اسلام آباد ته د روغتیا نړیوالې ادارې یا هیلت ریګولیشن کمیټه په پا پاکستانیانو د ملک نه بهر په سفر کولو د پولیو د ساس کې ورکولو چې کوم شرط لګولې و هغه د نورو دریو میاشتو لپاره هم غځولې دي. په دې هکله نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نړیوالی هیلت ریګولیشن کمیټه IHR خپل یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو د باوجود د ملک نه د پولیو د رنس په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې نو پاکستان دې د دریو نورو میاشتو پورې نه صرف د ایئرپورټونو بلکې سمندري او ځمکني لارو نه د نړۍ نورو ملکونو ته سفر کوونکو خلکو ته واکسین ورکولو عمل جاري وساتي. د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې د یادې کمیټې په شوي غونډه کې دوی د پاکستان نمائندگی کوله او دوی غونډې ته وویل چې د قبایلي سیمو پیښور او د کراچۍ هغه 15 لکه ماشومان چې مخکې ورته رسایي نه کېده هغلته هم موږ خپل کمپاین شروع کړی دی او کمیټې زموږ دا کوششونه وستایل. د سفري شرطونو په هکله د نوموړي وینا وه چې حکومت په ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه کوي او پر امید یو چې درې میاشتې وروستو په دې شرطونو کې به تر څه حده نرمي وکړی شي.
هغه ملکونه چې ترینه د پولیو وایرس بل یو ملک ته د منتقل کېدو خطره موجود وي نو د هغوی لپاره دا سفارشات دي چې څومره کسان یې د ملک د نورو ملکونو ته سفر کوي نو په باقاعده توګه دې د پولیو ساتکي اخلي. موږ د تیر کال راهیسې د نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې یا IHR په دې سفارشاتو عمل کوو او زه دا خبره هم کول غواړم چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره په ښه توګه کار روان دی او IHR په خپل رپورټ کې د دې پخلی هم کړی دی. په روان کال کې په پاکستان کې 3 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي کوم چې د تیر کال لومړی 15 میاشتو په نسبت 80% کم دي.
دا سفری شرطونه د درې نورو میاشتو پورې د غځولو په حقله د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې ویاند مریم یونس وایي
پابندی انټرنیشنل هیلت ریګولیشن لګوي د صحت نړیواله اداره نه. IHR خپل د هر څه سره نه کوي. زموږ اداره او یونیسیف یې پارټنران دي ځکه چې موږ هم د صحت حوالې سره کار کوو او یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان په مکمله توګه د پولیو رنس په مخنیوي کې کامیاب شوی نه دی. خو دې کې هم څه شک نشته چې د پاکستان حکومت د رنس مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو له وجې نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې د تیر کال جون میاشتې نه پاکستان حکومت ته هدایت کړی و چې بغیر له پولیو څاڅکو څښلو دي خپل وګړو ته د ملک نه بهر د تګ اجازه نه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د لوبو کلتوري هلې ځلې یو ځل بیا زیاتې شوې دي او د خلکو په وینا چې دا د پرامنه حالاتو یوه نښه ده. په مومند جنسۍ کې د مئی په 14 د سایکلونو د ځغل مقابلې کېږي. دا ځغل به د مومندو د غلنۍ نه شروع کېږي او تر پېښور ګورنر هاوس پورې به جاري وي. تفصیل د شانواز ترزي په رپورټ کې.
د روان میاشتې په 14 نیټه د غلنۍ محمد جنسۍ نه تر د گورنر هاوس پېښور پورې سایکل ریس مقرر شوی. دغه 90 کیلومتر اوږدې فاصلې په سایکل ریس کې به 2 سایکل چلوونکي شامل وي چې ورله د موټر سایکل په شمول نور قسمه انعامونه هم مقرر دي. د دغه لوبې لپاره د محمد جنسۍ د انتظامیه لخوا انتظامات برابر شوي. سپورټس منیجر محمد جنسۍ سید اختر
وای
9 بجے سٹارٹ اخلی اور دے اختتام چے دے او پشاور کی گورنر ہاؤس دے کی چے نو ٹول پاکستان چے کم رجسٹر ٹیم دی فیڈریشن سرا اگے ولی کی ساخلی فرسٹ ٹیم چے کم نے عمرہ پیکج دے نو سیکنڈ چے کم نے 1 ٹو 5 موٹر سائیکل لے ٹول چے کم نے 20 سی سی موٹر سائیکل لے اگے علاوہ کیش پرائز دی اپ ٹو 10 پوزیشن پورے
دا سید اختر وینا وا چے پو دی لو بکے دا محمد ایجنسی نہ باہر وسیدن کے ہر چوک برخه اخستے شی نو دا باجوڑ ایجنسی سپورٹس مینیجر فضل اکبر خلجی سره میں خبر اوکڑے ورنہ میں پختل چے تاسی خپل ځوانان را لېږئ او یا نه
عام سم کم سایکل سې دي په دې باندې یو ریس کړی او تیر کال چې ډېر کامیاب وو په هغې کې ډېر ښه پلیئر مخې ته راغلي وو. انشاءالله زمونږ کوشش وي چې د هغې هغه وینر رنر او کم تھرډ پوزیشن والا چې وو هغه مونږ دغه مقابله ته واستوو.
بخنه غواړو د وخت کمی له وجې مو رپورټ پوره نه کړل شو او اوس په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه بلند خبرونه واورو. پر یو بس په برید کې درې سلوي کسان وژل شوي دي او خو ششل جوبل شوي دي. ځای پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګیه کې نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې موټر سایکل پر وسلوالو په یو بس ډزې پیل کړې. د پیښې پر د جندولا نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. د غونډه د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه سیاسي مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره رابلل شوې ده. د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې د داسې لاری غواړي د مهمو قومي مسلو حل له مشاورت سره وشي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولنه بلخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پرون مازیګر د پاکستان د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ یادې پروژې لار دینه بدلوي. وفاقي حکومت د دې پروژې لار بدلولو نه انکار کوي. د رواني میاشتې په شپاړسمه نیټه به د مومندو د غلنې سیمینا تر ګورنر هاوس پېښوره د سایکلو ریس کېږي. د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم نن مشال ریډیو ته ویل چې ریس به د سهار د 9 بجو نه شروع کېږي. په ریس کې به 2 اویا سایکل چلوونکي د 90 کیلومتره فاصله وهي. د افغانستان له هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې د دې ولایت پر مقام د حمله کوونکو وسلوالو له ډلې یو تن وژل شوی او یو بل لا هم مقاومت کوي. د دې ولایت ایمرجنسي هسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د پېښې له ځایه 9 جسدونه وروړل شوي دي. وسوالو لپدې اڑاسې نه دی ویلې. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لاسنامې عمل وکړل شي. دا تر هغې وروسته ده چې کری تېر ورځ روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې اترې وکړې. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده نه واورېدل. اوس وخت شوې دی د 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې د بحث او دا بحث به تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډي همکاري او د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې وې. نواز شریف د یو لوړ پوړي پړاوي په مشرۍ کابل ته ورغلی او له ولسمشر غنی سربېره له ایرایوي رئیس عبدالله سره هم ولیدل. د دواړو خواوو ترمنځ خبرې تر ډېره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او په دې برخه کې یو د بل سره د همکارۍ په نیت ولاړې وې. دا چې آیا پرشته هم دواړه هیوادونه په دې ډول خبرو سره سره رانږدې کیږي، د سولې په عمل کې آیا شته خنډونه راکم سوي دي او دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. په دې بحث کې به راسره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وي او د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي استخباراتو پخوانی مشر امر الله صالح هم مرکه سر کړی ده. د هغه خبرې به هم واورو خو دا وخت را سره د ایاز وزیر صاحب د ټلیفون په لاین دی. او ایاز وزیر صاحب تاسو سره کله کوم
مهرباني آبادوس.
ایاز وزیر صاحب، لکه څنګه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سفر کړی او سره لوړ پوړي چارواکي ملګری وو او د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه تګ راتګ اوس د پخوا په مقابله کې ډیر زیات شوی دی، که تاسو د اوسنۍ یعنی بالکل د پرونی کم سفر شوی دی ودې ته وګوري، نو آیا تاسو ته ډیر پرمختګ ښکاري او کنا ځینې ستونزې مشکلات هو سم شتون لري؟
ولې دا غي ستاسو د سوال جواب کو ډایرکټ دا درکم چې او پر مختګ را تشکاری خودسه ستونزې خو نه خودسه مشکلات ضرور شته ځکه چې د ډیر وخت مسله وا د 9/11 نه بعد خو دیارلس څورلس کاله کېږي خو اوورآل خو څلوېښت کاله تقریبا کېږي چې افغانستان پرې آزاد دی او د پاکستان سره
ستاسو دا ټلیفون سیګنل پریس وي نو خبره نیمه راځي نیمه نه راځي. که تکلیف نه وي بخښنه ډېره غواړو. که ځای راته بدل کړي کله بیا دا سیګنل کار وکړي. که تکلیف نه وي ډېر بخښنه غواړو.
اوس صفاسو
ډېره مننه عزیز وزیر صاحب. تاسو خبره پوره کړئ مهرباني.
نو ما دا وی چې لږ مسله د ډېر وخت خرابه وه نو هغه شکول کې وخت لګي خو د دې صدر اعظم صاحب کابل ته تلل هغه سره ډېر لوړ رتبه آیات چې په هغه کې د فوج مشر هم و د استخباراتو مشر هم و نور هم پکې مشران وو نو دا د دې زه وایم چې یو رنګه ثبوت ته چې هلته لاړل نو اشرف غني صاحب ته او د افغانستان نور لیډرشپ ته دا ډاډګیرنه ورکړه چې موږ خپلې اړیکې سمول لګیا یو ګامونه مو اخیستي دي او لږ د یو بل ته ښه نسو اچا خبره له صبر به کوو په یوه ورځ ټولې اړیکې نه سمېږي خو څه ګامونه تاسو تیز کړئ څه ګامونه به موږ نور هم تیز کړو نو دا معاملات به پر مخ روان شي. بلکې د دې غټه خبره به زه دا ووایم د نورو خبرو نه علاوه هر چا اورېدلې دي چې پاکستاني صدر اعظم چې دا ووایي چې موږ د طالبانو غنده نه کوو په افغانستان کې دننه که دوی جنګ کوي دا رنګ بیان ما د پاکستاني مشر تر اوسه پورې نه دی لیدلی. د پاکستان دننه خو غندنه موږ کوو کوله مو خو په افغانستان کې دننه چې دوی جنګ کوو د حکومت سره کارځای شي وخت کې یا د هغې نه بعد هم څه وخت پورې نو چا هم د هغې غږ نه کوو چې دوی بد کوي یا د هغه غنده نه کوو. نو دا اول وار دی چې نواز شریف صاحب د هغې هم اعلان وکړ نو زه وایم په چې په نیتونو به شک نه کوو. ما ته ښکاري چې معاملات صحیح روان دي خو لږ وخت به اخلي چې ټولې اړیکې سمې شي.
عزیز وزیر صاحب مننه ډېره. موږ مرکه کړې وه د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح سره. که ستاسو خوښه وي چې د هغه هم نظر واورو چې د نواز شریف په پرونی سفر باندې دی څه وایي که ستاسو اجازه وي.
ضرور
نو امرالله صالح به واورو.
تر څو چې زه خبر یم پرون داسې کوم خاصه ژمنه او وعده د افغانستان له طرفه حکومت افغانستان حکومت نه نه دی ورکړل شوی چې په محتوا نوی وي او افغان خلکو ته کوم نوی شی وي. څه چې موږ اړتیا لرو هغه استخباراتي ملاقاتونه نه ده، هغه پټ ملاقاتونه نه ده چې طالبان آماده شي حکومت سره پټ په کوم ځای یا په افغانستان یا په اسلام آباد یا په عربي ملکونه وګوري. هغه شی چې افغانستان اړتیا لري هغه یو مهالویش چوکاټ ده چې پکښې اجنډا واضح وي، ګډون کوونکی واضح وي، استازیتوب له طالبانو له طرفه له افغان دولت له طرفه واضح وي او د هغه چوکاټ په بنسټ موږ یو سیاسي دریځ غوره کړو او یو سیاسي پروسه پایل کو. د ما معلوماتو په اساس پاکستان سش کال لپاره چمتو نه دی چې موږ سره په دغه اساس دا چوکاټ جوړ کړي. یعنې چې 2015 کال د جګړې کال دی، د جنگ کال دی او موږ امید دې چې پاکستان خپل پالیسي سش کال بدل کړي هیڅ نه لرو. خو دوی غواړي چې دا تک را تک ادامه ولري تر څو چې د ډیالوګ او خبرې اترې هیله بالکل له منځه او دا پاکستان دا ونه ښایي چې یوازې پانګه په جګړه اچوي ځکه چې د نړیوالو دریځ همدلته مهمه ده
او دوی غواړي چې نوی اواز موږ ته فریب ورکړي چې نړیوالو ته هم فریب
ورکړي. وزیر صاحب امر الله صالح تاسو واورېدلې چې پاکستان شایي غواړي چې د دې قسم تګ راتګ له لارې نړیوالو ته دا وښایي او دوی ته دا وښایي چې دا ډېر څه کوي، خو په اصلن کې پاکستان به غواړي چې دا خبره ادامه وموندي. دې خبرې سره څومره اتفاق دی ستاسو؟
گورے جی دے امر اللہ صالح صاحب دیر قدر کو مشر پمسو دو پات شوی دے خدا غ نظر تشتے و اڑخ نہ دے نو یا مثال بے دا ہوم چ لکا گلاس چ نیم ڈک وی نو چو کر تا وئی چ نیم تشتے چو کوئی چ نیم ڈک تے خبر ای وادا امر اللہ صاحب چ س گلے وکڑے تے خبر ای وکڑے دا س نوی خبر نه ده، دا پخوان راضی پخوان هم دغه رنگیلی کیږي. ما خو درته ووایي چې زموږ اختلافات زموږ شکونه په یو بل باندې د ډېر وخت نه ډېر ژور دي، خو په یوه ورځ د دې ورکول ډېر ګران کار دی. که د لیدران یو بل ته نه ځي، یو بل سره نه ملاویږي، انټریکشن نه کیږي، خبرې اترې نه کیږي، نو دا خبرې بیا د منځه وړل ګران کار دی. تر اوسه پورې په تاریخ کې د افغانستان د فوج مشر د پاکستان تاکول اکیډمی پاسنګ آؤٹ پریډ تا خطاب نه دی وکړی. دا اول وار و چې بسم الله صاحب راغی او هغې ته خطاب وکړ. د اشرف غنی صاحب اول وار و چې راغی د پاکستان د فوج هډکوارټر ته ورغی. نو دا خبرې دي چې زموږ فوجیان هلته ورځي، د پېښور کور کمانډر، د بلوچستان کور کمانډر حلال خپل هم مرتبه افغانستان د فوج مشرانو سره هلته ولیدل، د هغوی ځای نه دلته راځي. نو دغه تګ را تګ څه وایي، د پښتو سندره را یاده شوه پیسه اکسپلین کی وایي چې کله راځه څه وایي، مینه په تګ را
مینه په تګ را تګ زیاتېږي، کله راځه
کله به زه درځم مینه. نو دغه رنګ تعلقات هم په دې رنګ زیاتېږي. تش په دې نه کیږي چې ګیلې کوو، گلے مدا شپیتا کالا اوکلے اچھا خبرہ پریش دا اس بلر دے سن طرف تا مخرا وارا ہوا دے نا خبرہ شکی جی دا گلو نا خرابی جی.
خو آئیز وزیر سے بینی تاسو دا دلیل اور کوئی سی دا غتاگ را تاگ او دا کاکولا کیڈمی ترا تاگ او دا ٹولی کسی دا دی نشانی دا دا دی نخ نشانی اور کوئی سی تعلقات برابری جی. خو امرلا سالی زمان دا غفشتن وقت سیارا دا تعلقاتو دا شوکری یعنی دا شکیدو هغه به کوم داسې اشارې وي چې سړی پر هغه پیمانه باندې تللی سي؟ که ستاسو اجازه وي دی به واورو چې د ده دپاره دغه پیمانه څه ده چې سړی بیا له دې وانګیري ستالوکات شوي دي. سمه ده؟
ضرور
راځئ.
ضرور په سرو سترګو.
مننه.
که سږ کال د تاوتریخوالۍ کچه راټیټ شو او دا بریدونه کم شو او طالبانو واره کېښود او سیاسي مسلې پلټنه او خبر اترې دا موږ ته بیا ښکاره کوي چې پاکستان پالیسي کې بدلون راغلی. نن یو ډېر باصلاحیت او لوړ پورې غربي ډیپلومات ما ته وویل چې تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین پاکستان باندې فشار راوستای شي چې خپل پالیسي؟ زما په اند د چین فشار هم پر پاکستان دومره نه ده. پاکستانیانو په خپل منځ کې دا وایي چې موږ هغه سخت شیبې چې دسمبر یولسم وروسته وو هغه سخت شیبې اوس تېر شوي دي. موږ وکولای شو چې طالبان دیارلس کاله ژوندی هغه وکړو وساتو. اوس کری مراحل دي، باید په دې مراحلو کې خپل حوصله له لاسه ورنه کړو او هغه پخوانۍ پالیسي په افغانستان کې ادامه ورکړو.
از وزیر صاحب دوی ډیره بنیادی خبرې کوي امر الله صالح. یو دا چې کچرته په افغانستان کې تاوتریخوالی چې کوم تشدد دی د دې چې کومه کچه ده دا راکم سي، نو بیا به دا اندازه ولګیږي چې طالبان د جنگ پر ځای د سولې لور ته مخه کړې ده او د پاکستان په دې کې اثر او نفوذ استعمال کړی دی. اول که تاسو دې جواب راکړي، دوه خبره بیا ډیره مهمه ده، ستاسو څه نظر دی؟
ګوره دا بالکل زه تسلیم کوم چې دا پکار ده، خو د افغانستان دننه د دې مشکلاتو ذمهوار تش پاکستان دی. یا که پاکستان لاس ځنې ونیسي نور کسان داسې خو نشته چې هغه به دا شی همدغه رنګ راپورته کوي په زور کې کوي به چې د افغانستان او د پاکستان د ښې اړیکې خرابې کی ډېرو خلکو په جنگ کې ګټه ده د ډېرو خلکو په افغانستان کې نه نه په پاکستان کې وند نه نه یا په ګاونډي هېوادونو کې خپله ګټه په دې کې ګڼي چې پاکستان او افغانستان د سره همدغه رنګ یو بل وهي جنگ د روان وي نو که پاکستان بالفرض بالکل ځان وتړي او بیا هم دا معاملې روانې وي نو موږ به دا په پاکستان اړو دا ډېره کمپلیکیټډ خبره ده خو د پاکستان د طرفه د درګیرنې خبره ماته دا ښکاري چې پاکستان برملا اعلان وکړ چې دهشتګرد دی هر چېرته چې دی ښه او بد اوس د منځه وتلي دي او څه ګامونه چې لګیا دي چې موږ په انډرګراوند وینو نو هغه هغه طرف ته روان دي خو داسې په یوه ورځ ما خو درته مخکې به وویل چې دی ډېر وخت مشکلات دي په یوه ورځ پاکستان هم نشي حل کولی نه بل هیواد حل کولی شي ورو ورو به حل کېږي او دا خبره چې دواړه هیوادونو د دواړو هیوادونو فوجي قواوې په یو بل اعتبار وکړي یو بل ته لاس ورکړي نو دا مشکلات بیا د منځه وتی شي که نه وي یو هیواد ښه کار کوي یا بل نه کوي یا یو ګروپ ښه کوي بل نه کوي نو دا بیا کنټرول کول ډېر ګران کار ماته ښکاري.
خو از وزیر صاحب تاسو یې نه ذکر کوئ بلکې د پاکستان له غاړې زه اوس دا خبره کېږي لکه تاسو ویل چې دغه چې شاه او بد طالب نسته او په افغانستان کې هم طالبان پاکستان وغندل او تاسو په خیال باندې دغه هم یو ډېره لویه خبره ده. خو د امرالله صالح زه همدغه پوښتنه سوې ده د نظر بیل دی که ستاسو اجازه وي ده به یو بلې خبرې ته هم غوږ ونیسو.
رضوان اختر راغلی و ISI رئیس او د خپل ملاقات د افغانستان ولسمشر سره د افغان حکومت څخه خواهش کړی و غوښتي و چې طالبان مشران او لیدرانو ته د افغان پاسپورټونه ورکړي او د لیست په بنسټ دوی غوښتي دي چې افغان حکومت یو سل او یا پاسپورټونه د طالبانو مشرانو ته ورکړي. دا په دې معنا ده چې نه یوازې چې دوی طالبانو ته مرسته کوي، دوی پوهېږي چې په طالبانو کې کوم دنده ترسره کوي او منصب یې څه ده او کوم یو باید په لومړی سر کې پاسپورټ واخلي. ظاهرا د دې غوښتنې هدف دا و چې ځینې طالبان وکولی شي چې د افغان پاسپورټ په درلودو بهر ملکونو ته سفر وکړي او هلته افغان دولت چارواکو سره ملاقات وکړي او خبرې اترې د افغان حکومت سره وکړي. دا یو ثبوت ده چې موږ او تاسو ته ښایي اوس هم پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی، د جګړې تر شا ولاړ.
از وزیر صاحب بهرل تاسو امر الله صالح صاحب واوریدی تاسو بهرل خپل نظر ورکړی دی په دې حواله باندې تاسو وایست چې نه پاکستان داسې نه وایي. خو یو بل خبره چې امر الله صالح راوچته کړې و هغه دا و چې پاکستان په خپل حساب کې نه مني نو په افغانستان کې دیارلس کاله چې هر څومره جګړه وکړه او په دې تکلیفونه او نړیوال فشار او مختلفو طریقو باندې کوي نو اوس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې اخیری مرحلې دي د دې فصل اخیستل دي په دې کې لږ له صبر زکار اخیستل او لږ له ډیپلوماسۍ کار اخیستل دي نو نه غواړي چې له طالبانو لاس واخلي او په ډېر مهارت سره دا کار ترسره کول غواړي. ستاسو په فکر باندې داسې یو ډیپلوماټیک یا داسې یو ستراتیژي یو تګلار شایي شتون ولري؟
ګوره امرالله صاحب، خو د استخباراتو زویم لکه مشرم په افغانستان کې د ما چې څومره علم دی زه خو نه وم په استخباراتو کې چېرې پاتې شوی، زما خو سفارتي ژوند و. خو اورېدلي مې دي د هغو خلکو نه چې هر ملک د هر ملک استخبارات چې په چا کې انویسټمنټ وکړي یاد سې زر نه پرېږدي. اوس په دې کې څه پټه خبره خو نه ده، طالبانو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې وې، ریکګنایز کړې وو، مرسته ورسره کوله، ورسره ولاړ وو، تر اوسه پورې ورسره مرستې کوي. نو دا اسټ چې دی دا به پاکستان څنګه داسې راواخلي او به یې غورځوي چې ته زمانه یې پکار. پاکستان به دا غواړي چې اتم اتل خو کوي چې مارم مړ شو مارم مړ کې لښتن نشي ماتا چې اسټ مم د لاس نه وځي اسټ سره د هم زم اتل وکاتا انده د پاره شوی او مسله د هم روغ شي نو اصلي خبره خو د مسلې روغول دي د امن راوستل دي د طالب سره یا د هغوی سره تعلقات ساتل مینټین کول په دې کې اوزیز به دا خبره نه ګڼم د هر هیواد بل هیواد د خلکو سره مرستې وي تعلقات وي نو هاته ساتي خو چې د هغه هیواد په بدګړه نه وي په نقصان نه وي تر اوسه پورې خو دا معامله د افغانستان په نقصان کې روانه وه نو که نن د افغانستان په ګټه بدلېږي نو په هغې کې څه بده خبره ده چې دا هغه سره د پاکستان تعلقات هم شوي او ابد مسله د هم په
شره وګرځي. ښه، وزیر صاحب یو بله پوښتنه هم دا ده چې په پاکستان کې تقریبا دا خلک په دې یقیني دي، بلکې تاسو هم په مختلفو بحثونو کې دا ویلي دي، ټول خلک چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره یا خارجه پالیسي چې دا هغه کاملا د پاکستان د فوج په لاس کې ده او هغه چې څه غواړي، آیا د نواز شریف د پنجاب نمائندگی کوي، د پنجاب پارٹی ده، د پنجاب حکومت دی، ستاسو ته اوس ښکاری چې د پاکستان په خارجه پالیسی کې دغه بدلون د فوج په پالیسی کې راغلی دی که نه؟ د پاکستان چې کوم ولسی حکومت یا سویلین گورنمنټ چې ورته یي، د هغو هم یو څرک تاسو ته پکې ښکاری که نه؟ کاملا دا پالیسی د فوج وه او اوس یې بدلولو کوشش کوي.
ګوره چې تاسو څه ووایي په هغه زه سره موافق یم، په هغه کې شک نشته، خو اوس حالات بدل دي. همیشه حالات په یو طرز په یو ځای نه وي ولاړ، دنیا وړوکې شوه، په دې ځای کې بدلون را روان دی ډېر په تیزي. چین په افغانستان کې هم اقتصادي لحاظ باندې ډېر قوت څه کول غواړي، پاکستان ته هم راغی دا د بله ورځ د دوی د هغه ځای صدر صاحب زموږ سره دی شپږ څلوېښت بلیونو معاهدی وکړي. نو دا ټول معاملات چې مخکې بوزو اکنامک ډیولپمنټ کوو، د هغه دپاره د امن راوستل انتهایی ضروری دي. ایون که نواز شریف یا فوج د پنجاب دپاره کوي، خو د امن د خطې د امن بغیر په لاس نه راځي.
بخښنه غواړم، خو یو دلیل په هغه کې تاسو دا، یعنی یو دلیل دوی دا ورکوي خصوصا د نواز شریف حکومت دا چې امن ټول په پنجاب کې دی او موږ پر دې لاره باندې لار نه تیرو، ځکه چې هلته په دې ټوله لاره کې تر بلوچستان او بیا د خیبر پښتونخوا بیا قبایلي سیمو ته دا نږدې دي، نو موږ د دې ضمانت نه سور کولای. نو اوس کوم شی چې امن راوستی سي، هم هغه شی ته له هغه امنه له لارې زخه وباسي، نو بیا به څنګه امن راځي؟
ګوره که هغه په دې ضد واخلي، څو طرف ته تاسو اشاره وکړه، اکنامک کوریډور یا د سړک د گوادر نه چې و چین ته ځي، پخوا به نیغ راتلو د بلوچستان خیبر پښتونخوا ته په مخکې به وتو، اوس په پنجاب داسې را تاوي. خو په هغه باندې د ټولو سیاسي ګوندونو چې په خیبر پښتونخوا کې دي هغوی اتفاق ته پرون په اسلام آباد کې مظاهره هم کړې ده، خو زما یقین دی چې په هغه کلک ولاړ دي. قاعدې نه نواز شریف هغه جوړه کړه، ډسپیوټډ خبره جوړه کړه، نو بیا به ځنې کالاباغ ډیم جوړ شي، بیا د اګریمنټونه چین سره کړي وي، خو چین به بیا دې ته غاړه کښېنږدي چې دوی صوبې یا بلوچستان به هم ته خپي، خیبر پختونخوا به هم ته خپي، قبایل به هم ته خپي، نو بیا به چین شاید غاړه کښېږدي. نو نن میټینګ راغوښتی دی صدر اعظم د ټولو پارلیمانو په اټی چې د هغوی تسلی وکړي چې موږ اوریجنل سړک چې دی نه دی بدل کړی. نو اوریجنل سړک خو بدل نه دی، فرق تش دا دی چې اوس کاروایی اول د وایا پنجاب باندې په تیزی روانه ده، دا د اوریجنل سړک باندې نه ده. اول کاروایی د سړک د جوړونو ته توجه ورکړي، اول هغه شروع کړي، بیا
د پاره ځای ځینو پاره مشکلات نور نشته. وزیر صاحب وخت بس یو څو منټه پاتې دي، که ستاسو اجازه وي امرالله صالح یو بل خبر هم کوي، ځکه چې په افغانستان کې نه یوازې امرالله صالح بلکې دوی نور کارپوهان هم چې موږ څومره اورېدلې خبرې هم سر کړې دي، هغه دا وایي چې د اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته ډېر مراعات ورکړی دی او هغه پالیسي چې هغه اولس په جذباتي بنیادو باندې نه مني هغه کې هم ډېر زړور ګامونه اخیستي دي. نو امرالله صاحب واورو بیا بستاسو نظر هم ځین واخو چې اشرف غنی سره څومره وخت دی چې دی په کار دی نور پاکستان ته انتظار وباسي دا مسله حل شي. ستاسو اجازه یې دته به غوښتو.
ولسمشر غنی خپل شهرت او خپل داخلي ملاتړ په خطر واچول او د لارو پاکستان ته جنرالانو سره خبره وکړه چې راځي خپل سیاست بدل کړي. اوسه پورې خو د بدلون کوم نښې نښانې موږ په اوزا کې نه وي. داسې خو نه شي کولای چې موږ دوه کاله نور هم انتظار وباسو چې آیا پاکستاني جنرالان خپل دریځ ته بدلون راوړي که یا. زماني له لحاظه افغانستان ډېر وخت نه لري. زه فکر کوم چې حد اعظم موږ شپږ میاشتې نور پاکستان ته وخت ورکولای شو چې وښایي په رښتیا آیا غواړي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې له لاره خپل مشروع منافع لاسته راوړي یا کې پاکستان دریځ پخوانی دریځ ده چې غواړي د توپک زور چاودنې او پټاونو له لارې خپل منافع په افغانستان کې ټینګ کړي. نو که چېرې په دغه راتلونکي شپږ میاشتو کې څه تغییر رامنځته نه شول دی زما اټکل دا دی چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او د افغانستان دولت په عامه توګه مجبور دي چې نور اقدامات وکړي او نور اقدامات نه یوازې چې زموږ په عزت محله د دوی په نفه نه دي زموږ هم په نفه نه دي په دې خاطر چې موږ یو ځورېدلی ملک یو بیچاره خلک یو موږ اړتیا د دې لرو چې په روزنه او پرمختیایي کارونو کې پانګه ډېر واچوو او کله چې غریب ملکونه پر جنګ پر سرمایه ګذاري کوي نو تاوان هم خلک ورکوي چې بیا په هغه صورت کې دا ځلې دا یوازې افغان عام خلک به نه تاوان ورکوي بیا دا ځلې باید پاکستان هم تاوان ورکړي.
وزیر صاحب امرالله صالح تاسو اورئ دی ما لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې دغه نور برداشت په ختمېدو دی چې ډېر انتظار ایستل او خپل هغه خبرې منل چې کوم پاکستان خوښوي هغه نور پر حکومت باندې به یعنی له سیاسي حوالې څخه نور تاوان رسوي اشرف غنی ته. ستاسو په خیال باندې پاکستان دا نقطه په پام کې نیولای شي چې د افغانستان چې کوم ملي وحدت حکومت دی هغه ته یو داسې سپیس یا دومره موقع ورکړي چې هغه بیرته راژوندی سوي او کم از کم یو دلیل ولري خپلو خلکو ته چې څه روان دي؟
ګورئ که اول د سر نه وګورو نو په افغانستان کې دننه د نیشنل یونیټي ګورنمنټ چې راغی دغه بنیاد هم ډېرې خبرې سړی پرې کولی شي خو به پرېږدو خو هغه په دې حساب تقسیم و چې اشرف غنی صاحب یا دا هغه ډله د پاکستان سره امن غوښته او د بلې ډلې چې مشري عبدالله عبدالله صاحب کوله هغوی شاید دومره په غیر پاکستان ته نه ورتلل ریزرویشن یې خو به امر مجبوري چا خبره د اشرف غنی سره روان شول او دا خبره پټه نه ده. دا هر سړی پوهېده چې هغوی دا وي چې اشرف غنی پرېږده چې پاکستان سره رواني هسې هم دا خبره پر مخ نه ځي نو اشرف غنی صاحب موږ ته په ملک کې کمزوری وي بیا به موږ هر څه پیمانو چې څه زموږ خوښه وي. نو دا خو یو انګل دی. بل انګل دا دی چې په افغانستان کې جنگ طالبانو کاوی اوس هم داسې لګیا دي نو هغوی که خپل جنگ نه لاس واخلي یا څه زور نه وشي نو بیا به افغانستان حکومت هم واښه چا خبره ورته نه اچوي. نو دا خبرې وي چې جنگ روان وي خو د جنگ په شا خبرې اترې هم روانې وي. نو خبرې اترې روانې دي چین هم پکې زور اچوي پاکستان هم خپله مرسته ورسره کوي لګیا دی. نو باید چې موږ هغه طرف ته سوچ وکړو زیاتره دا خبره دا نه چېرو چې پاکستان څه وکړل څه نه وکړل تیز خو روان دی غریب درته وایي زربیاز جنگ چې د شمالي وزیرستان خلک در په در شول لکه خلک در په در د قبایلو سیمو نه تش د دې دپاره چې د شتګرد خلک د دې ځای نه یوسي یا د دې ځای نه چې کوم خلک افغانستان ته جنگ ته تلل هغه را احسار کړي. نو په هغه کې څه ښکاره فرق راغلی دی نو باید چې دا خبره تسلیم کړو لږ وخت ورکړو په دې رنګ نه کېږي چې لکه نن د خبره وکړه بس سبا د سمدستي چا خبره د جادو چراغ هغه د روشنه شعر څه روښان شي.
وقت والا کی صبر وکو یو بلتبا غوش نیسو اللہ دا خبر پر مغزی
سمد آیا وزیر صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه چې له مشال ریډیو سره مو خبرې وکړې او په دې بحث کې برخه واخیسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم مشال ریډیو سره خبرې کړې وې او ستاسو دواړو میلمنو ډیر مننه کوم او آیا وزیر صاحب ستاسو ښه وخت او شرواز ورته غواړم د خدای په امان او هم له دې سره د مشال ډیر مننه د دې سره بحث پای ته رسیږي په بل غړي کې به مو ستاسو کوربه مجید بابروی عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای په امان.